افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او رایډ ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. وبرې چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویل 900 زیات کسان عادي او قضایي ارګانونو ته پیژندلی دي. د افغانستان په اړه په ځینو نورو موضوعاتو هم په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د لغمان ولایت په نننۍ موټر بم چاودنه کې ډېر شتنه ته مرګ ژوبله وشته ده. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان صحي خوړو ته د نه لاسرسي له کبله له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. او د امریکا لوړ پوړی پلاوی د سوریې په شمال کې د اوربند غوښتنې لپاره نن د سوریې شمال ختیځ لور ته ولاړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د لغمان ولایت په نننۍ موټر بم چاودنه کې ډېر شتنه ته مرګ ژوبله وشته ده. دغه وزارت وایي نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په قربانیانو کې ډېری ملکیان هم شامل دي.
یو جماعت او یو مدرسه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. له بده مرغه د دغه موټر بم په نتیجه کې یو ماشوم هم شهید شوی او یو شتنه نور ملکی کسان ټپیان شوي دي. همدارنګه د دغه ترسي بریټ پټراتس کې زموږ دوه تنه زړور امنیتي سرتیري هم شهیدان شوي دي او شپږ تنه نور ټپیان شوي.
چاودنه نن سهار د لغمان ولایت علي شنګول سوالي د امنیت قمندانۍ مخته وسوه. د امنیتي چارواکو خبره ډیری ټپیان هغه ماشومان دي چې امنیت قمندانۍ تصویر مپي وجمات کې د نن په دینی زده کړو بوختول وسلواله طالبانو دغه د بریټ مسولیت منل دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان صحي خوړو ته د نه لاسرسي له کبله له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د خوارځواکۍ د برخې متخصص زکیه معروف نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل چې د ماشومان تر 50 کلونو کم عمرونه لري. نوموړي زیاته کړه
2 میلیون طفل در افغانستان سالانه اینا از انواع مختلف سوی تغذیه حاد رنج میبرند و د ای جمله 600,000 از اینا سوی تغذیه حاد شدید درند.
نن د اکتوبر شپږمه په نړۍ کې د خوړو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. بلخوا د پولیو د واکسین 15 ورځنی کمپاین په ناامنو سیمو کې هم پلې کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین وایي چې د کمپاین په دې دوره کې به د هیواد په 2.5 ولایتونو کې 8.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کښته وي واکسین سي. دغه مسؤلین په روان کال کې په ټول هیواد کې د پولیو د 12 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکوي. زموږ اخلاص د دې لري. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پانس، د بهرنۍ چار وزیر مایک پامپیو او د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین نن انقرې ته ځي څو د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند غوښتنه وکړي. که څه هم د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیڅکله به د اوربند سپارښتنه ونه کړي. د امریکا د مرستیال ولسمشر دفتر په یوې اعلامیې کې ویلي چې مایک پانس به د اکتوبر پر 12 له ولسمشر اردوغان سره وګوري او د سمدستي اوربند او د مذاکراتو پر د شرایطو په اړه به خبرې وکړي. په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف په سوریه کې د ترکیې د عملیاتو په اړه نن په مسکو کې خبري اعلان وکړ. د وی موږ د ترکیې لخوا د خپل امنیت خوندي کولو د حق درناوی کوو، خو تمه لرو چې دا پوځي عملیات د خپل دفاع او امنیتي اهدافو سره ارتباط ولري. دغه راز لکه څنګه چې د روسیې ولسمشر پرون په ټلیفوني خبرو کې ویل، هیله لرو دا عملیات به په سوریه کې سیاسي بهیر ته خنډ نه سي او تخریب نه کړي. دا اتمه ورځ ده چې ترکیه د سوریه په شمال کې پوځي عملیات پیل کړی دي. د تاجکستان ولسمشر د دې هېواد له پارلمان څخه د ډله ییزې بخښنې د قانون د تصویب پوښتنه کړې ده چې د بهرنیو اتباعو په ګډون شاوخوا 60,000 کسان ترې اغېزمنېدای سي. امام علي رحمان د تاجکستان د اساسي قانون د 15مې کلیزې په مناسبت دا غوښتنه کړې ده. د تاجکستان د ولسمشري دفتر پر ویب سایټ په دې خبر کې چې نن خپور سوی راغلي تر 3,000 ډېر په زندان محکوم کسان به خوشي سي او دغه راز به تر 15,000 ډېر هغه کسان وبخښل سي چې سزا یې حبس نه وه. د تاجک ولسمشر د دې وړاندیز له مخې به د څه باندې 2,000 مشکوکو کسانو پر وړاندې پلټنې ودرول سي او هم به د شاوخوا 10,000 بندیانو د حبس موده راکمه سي. دا وړاندیز دا هم رانغاړي چې په جدي جرایمو محکومې ښځې چې تر 12 کلونو ډېر وخت حبس تیر کړی وي تر اویا کلونو ډیر عمر لرونکي نارینه بندیان او ټول بهرنیات په بل زندانونو خوشې سي. په عمری بند محکومین، هغه کسان چې تر مخکینی او بخښنو اورسته بیا جرایم تر سره کړي، په زندان کې دننه د جرمونو عاملین او هغه بندیان چې په سیستماتیک ډول د زندان قوانین یې مات کړي، د دې بخښنې څخه نه برخمن کیږي. له 1999 کال راهیسې چې تاجکستان د پخواني شوروي اتحاد ړنګېدو وروسته خپلواکي اخیستې، دا 15 ځل دی چې په دې هیواد کې دا ډول ډلې بخښنې کیږي. په هغو بخښنو کې د سیاسي پارونو په تور محکومین نه و شامل. دغه هیواد د نومبر پر 6 د اساسي قانون کلیزه لمانځي. او د شمالي کوریا مشر د دې هیواد تر ټولو لوړ غره ته پر آس ختلی دی. دولتي رسنیو نن د اکتوبر 14 د کیم جونګ اون هغه عکسونه خپره کړي چې پر سپین آس د پیک ټو په نوم غره پر سر چې 2250 متره لوړ دی پر سپین آس ولاړ دی. دولتي رسنیو د کیم د پلویانو په حواله ویلي چې د شمالي کوریا مشر د لویو عملیاتو پلان لري، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. پر آس د دې غره پر سر د شغلې کیم حرکت د کوریا د انقلاب په تاریخ کې لوی ارزښت لرونکی اقدام بلل سوی دی. کیم تر دې وړاندې تر ځینو لویو پریکړو د مخه دې غره ته ختلی، لکه په 2013 کال کې د خپل تره د اعدام پریکړه، په 2018 کال کې د شمالي کوریا تر ټولو لوی قارویشتونکي بالستیک توغندي د پیل د مخه، او په 2018 کال کې چې د جنوبي کوریا او امریکا متحده ایالاتو سره په یوې ډیپلوماسۍ ورشکېله ده. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې راپورونو ته به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له 900 زیات کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلی دي. نن په نړۍ کې د خوړو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ صندوق یونیسف وایي تیر کال 2 میلیونه کم عمره ماشومان صحي خوړو ته د نه لاسرسۍ له کبله د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ شوي وو. په کابل کې بیا نن د کرنیزو محصولاتو 3 نندارتون پرانیستل شوی. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د دغه نندارتون له جوړولو هدف کورنیو محصولاتو ته بازار موندنه ده.
یو سلو یو شپیتو غرفو کې دوی خپل محصولات په نندارتون کې ایښي دي، او خصوصي سکتور تجاران دوی سره راځي خپل تړونونه کوي.
د کندهار د انارو باغ لرونکي او سوداګر وایي اوس چې انار په سمر راغلي، پاکستان پرې ګمرکي تعرفې ډېرې لوړې کړي. په دې اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال سره مرکه کړي.
متاسفانه هر وخت زمونږ د میوې موسم تیر شي دغه مشکل پیدا کیږي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې ازادي راډیو اوري. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه وازی اوریدلی شئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له 900 زیات کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلی دي. د کمیسیون مرستیال دین محمد عظیمی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د هغه کسان دي چې په انتخاباتو کې درغلي کړي او ټاکنیز جرمونه یې ترسره کړي دي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له خبریالانو سره هغه شمیر شریک کړ چې د ولسمشر انتخاباتو په ورځ د درغلیو او انتخاباتي جرایمو له امله څارنوالۍ ته معرفي شوي. دغه کمیسیون چې د سې شمې په ورځ یې د ټول افغانستان د شکایتونو څارنه ختمه کړې، د چهار شمې په ورځ یې خبریالانو ته د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د درغلیو او جرایمو له امله په سلګونه کسان څارنوالۍ ته ورپېژندلې دي. د دغه کمیسیون مرستیال دین محمد عظیمی
907 مورد دیگر افراد هستند کې
نه سوه وه هغه کسان دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي چې په انتخاباتو کې جال یعنی درغلی یا انتخاباتي جرایم کړي دي.
تقلب یا جال معرفي شوشدن.
دغه کمیسیون وایي څارنوالۍ ته معرفي شویو کسانو کې آن د کابینې غړي هم شامل دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان په 4 ولایتونو کې د میزان میاشتې د 6 د ولسمشر انتخاباتو په ورځ 4528 شکایتونه ثبت کړي دي. دغه کمیسیون وایي تر دې دمه له 2 ولایتونو څخه 4302 شکایتونه مرکز کابل ته را انتقال شوي او په اړه پریکړې هم شوې دي. د دغه کمیسیون مسولین دا هم وایي چې په ټوله کې 1,280 شکایتونه رد شوي، هغه شکایتونه چې اساسي نه وو. کمیسیون دا هم وایي د هغو واویو محلونو رای هم باطل شوي کوم چې د انتخاباتو په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري بند اعلان شوی وو. د دغه کمیسیون منشي قاسم الیاسی بیا د ولایتي کمیسیونونو د پریکړو په اړه غونډې ته وضاحت ورکړ.
فیصله های کمیسیون های ولایتي
د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمیسیونونو پریکړې اواز په هغه صورت کې نهایی دي چې د استناف وختونه نه وشوي، یعنی کله چې د شاکی او د چا پر ضد شکایت شوی وي او ابلاغ ورته رسیدلې وي، تر درې ورځو هغوی حق لري چې د استناف وختونه کې شي.
تا سه روز را اونا حق دارن استناف خواهی بکنن.
ښاغلی الیاسی وایي که تر درې ورځو چا د استناف غوښتنه ونه کړه، د کمیسیونونو پریکړې به پرې پلې شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د معلوماتو له مخې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه تر ټولو زیات شکایتونه په کابل او هرات کې ثبت شوي دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
سبا د ازادۍ په څپو کې د اونیز پروګرام وار دی. بیا هم پکې د افغانستان د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو پر موضوع خبرې کوو. په تېره بیا دا چې د دې انتخاباتو د لومړنیو پایلو ته یوازې د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي، یعنی د میزان د روانې میاشتې په 28مه به لومړنۍ پایلې اعلانېږي او وروستۍ پایلې به هم د عقرب په 14مه. ازادي راډیو اوري هر ورځ سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوي. نن د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ صندوق یونیسف اداره وایي تیر کال 2 میلیونه کم عمر افغان ماشومان صحي خوړو ته د نه لاسرسۍ له کبله د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ شوي. د دې ادارې چارواکو ازادي راډیو ته وویل په 2 میلیونه کم عمره ماشومانو کې 650,000 جدي ګواښ سره مخ دي. خاطر پردیسي نور جزئیات اوروي.
دا د الیاس غږ دی، هغه ماشوم چې خوارځواکۍ ژوند د روغتون یوې وړې خونې ته تر نامعلوم مودې پورې ورمحدود کړی. د الیاس مور سنگر بیبي وایي الیاس د لغمان په داسې یوه سیمه کې دې نړۍ ته سترګې غړولې چې پرته له جګړې بېوزلۍ او غربت بل څه نشته.
چې پیدا سوې ده همدا خېټې پړسېږي پړسېږي هلته پالتون کې ډاکترانو ورته ویلې چې دا چې پیدا سوې ویل د شیدو تی نه روي د چې پالتون ته چې ویل د ډاکترانو.
د الیاس مور وایي د الیاس بل ورور هم په ورته ناروغي اخته شوی. حالت یې ښه دی خو نه د یو نورمال انسان په ډول. دا یوازې الیاس نه دی چې د خوارځواکۍ سره مخ دی. د الیاس په څیر په افغانستان کې میلیونونه کم عمره ماشومان ورته حالت لري. په افغانستان کې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په کلنی ډول 2 میلیونه زیات کم عمره افغان ماشومان روغتیایي خوړو ته د نه لاسرسۍ له کبله د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. د یونیسف د خوړو برخې متخصص زکیه معروف د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
2 میلیونه ماشومان په افغانستان کې د خوارځواکۍ له ګواښ رنځوري. په دې 2 میلیونه کې 650,000 هغه ماشومان دي چې له جدي ګواښ سره مخ دي او باید تر درملنې لاندې ونیول شي.
اغلی معروف وایي که اړوند ادارې د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار نشي، په نږدې راتلونکي کې یو ستر بشري ناورین رامنځته کیدونکی دی. د اغلی معروف په خبره جګړه، اقتصادي ستونزې او د پوهې د کچې کموالی د دغې رامنځته کیدونکي ممکنه ناورین عمده لاملونه دي. د اکتوبر 14مه نیټه د خوړو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې د خوارځواکۍ په اړه په داسې حال کې اندېښنې راپورته کیږي چې د دې هېواد د اقتصاد وزارت د ارقامو له مخې اوس مهال 55% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. هغه افغانان چې په ورځني ډول په دریو وختونو کې یو وخت هغه هم پوره روغتیایي خوړو ته لاسرسی نه لري. د دې وزارت په خبره د بیوزلۍ د زیاتوالي اصلي لاملونه جګړه، اقتصادي ستونزې، بیکاري او روغتیایي خوړو ته نه لاسرسی دی. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت د خوارځواکۍ برخې مسؤل ډاکټر همایون لودین د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د خوارځواکۍ د کابو کولو لپاره 1500 مرکز جوړ شوي دي چې د دې مرکزونو تر څنګ په لویو روغتونونو کې رضاکارانه فعالیتونه هم تر لاس لاندې دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو ویلي چې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس د خوړو خوندیتوب نه لري. په کابل کې بیا نن د کرنیزو محصولاتو 4 نندارتون پرانیستل شو. د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي د دغه نندارتون له جوړولو هدف د کورنیو محصولاتو لپاره بازار موندنه ده. یو شمېر کروندګر چې په دې نندارتون کې خپل محصولات نندارې ته ایښي، بیا له حکومت غواړي چې تولیداتو ته یې له بازار موندنې سربیره د اوبو د مدیریت په برخه کې هم چټک ګامونه پورته کړي. امید زهیر ملې تفصیل اوروي.
کابل کې د کرنیزو محصولاتو 4 نندارتون. سوریا د 5 ټولګي زده کوونکی ده. هغه د کابل بادام باغ کې د کرنیزو محصولاتو د نندارتون ته راغلی. وای نن یې د سبا لپاره هیله ده او غواړي په راتلونکي کې لویه سوداګر شي.
په خاطر آمدیم کې
دلته د پیسو ګټلو لپاره راغلی یم. په خپل لاس جوړ کړی وسایلو سربېره مې په دغه غرفه کې توت، مرچ، دنیا او ځینې نور ایښودلې دي.
په دې نندارتون کې له کابل سربېره د هیواد د 4 ولایتونو له بیلابیلو سیمو هم یو شمېر کاروانګر او د کرنیزو محصولاتو تولیدونکي دلته راغلي څو خپل توکو ته بازار پیدا کړي. محمد نظری له بامیان راغله او خپل کور کې تولید شوی قرط، سوچا یا زیړ غوړی او شات د خرڅلاو په هدف ننداري دی. دی وايي دا ډول نندارتونونه کولای شي د دوی د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي، خو له حکومت هم یو شمیر غوښتنې لري.
هر څه چې زو د زین مشګو برگزار
هر څومره ژر چې دغه نندارتونونه جوړیږي زموږ په ګټه دي او ورته راځو. خو زه غوښتنه لرم چې حکومت سول راولي او زموږ لارې امن کړي چې دې ډول نندارتونونو ته راشو.
د افغانستان د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي دا چې د افغانستان 60% کاري قوه په کرنیزه برخه کې بوخته ده او د هیواد لویه برخه صادرات هم کرنیزه او حیواني دي، نو اړتیا ده چې محصولاتو ته یې په کور دننه او بهر بازار پیدا شي. د دې وزارت د اوبو لګونې او طبي سرچینو مرستیال حشمت الله غفوري د دې نندارتون د پرانستې پر مهال وویل د نندارتون د جوړېدو اصلي هدف کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه ده.
نننی نندارتون د منګا د منی د فصل نندارتون ده. دلته تجاران، بزګران، خصوصي سکتور ټول سره ټول سوي دي. 121 غرفو کې دوی خپل محصولات په نندارتون کې ایښي دي او خصوصي سکتور تجاران دوی سره راځي خپل تړونونه کوي. سم مقدار محصول دوی ته ضرورت ده چې هغوی ته واخلي او قرارداد سره وکړي چې هغوی بیا د دې په پروسس او په صادراتو باندې کار وکړي.
ښاغلی غفوري وایي کرنې وزارت پام کې لري چې قزاقستان ته د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو صادرات پیل کړي او د سوداګرو پر وړاندې هغه خندونه هم لمنځه یوسي چې د کرنیزو محصولاتو د صادراتو په برخه کې ورسره مخ دي. د کابل په بادام باغ کې د کرنیزو محصولاتو نندارتون 4 دوام کوي. د کرنې وزارت هیله مند چې د دې موسمي نندارتونونو په وسیله به وکول شي سکل لسل میلیون افغانیو زیاته سوداګري ولري. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې د کرنیزو محصولاتو د نندارتون په باب مو واورېدل. په دې نندارتون کې یو شمېر کروندګرو چې خپل محصولات ایښي دي په حکومت انتقاد کوي چې نه یې په کور دننه او نه له افغانستان بهر ورته بازارونه موندل شوي دي. دا یوازې د دې نندارتون کروندګر نه دي، د کندهار د انارو باغ لرونکي او سوداګر هم ورته شکایت کوي او وایي اوس چې انار په سمر راغلي پاکستان پرې ګمرکي تعرفې ډېرې لوړې کړي دي. دا چې ولې پاکستان په دغه حساس وخت کې دا کار کړی او د افغانستان حکومت څه اجراءات کولای شي او د کندهار د انارو باغ لرونکو او سوداګرو دغه ستونزه پټل څه ډول اوارولی شي، مخکې مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال خانجان الکوزي سره په دې اړه مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې ولې پاکستان دا انکار کړی او د دوی د معلوماتو له مخې په دغو د کندهار په انارو ګمرکي تعرفې او نرخ څومره لوړ کړی دي.
متاسفانه کله کله څه چې هر وخت
زمنگا د میوه موسم کې راشي دغه مشکل پیدا کیږي او نه تنها په انار باندې نرخ جګتل دی بلکې په انګور باندې هم زمنگا چې دا سکال انګور صادر کړل دې باندې هم د نرخ معصوم زمنګ نواخل شو. یو وضاحت لپاره باید وویل شي چې تعرفه پاکستان جګه کړې نه ده. تعرفه پخوا هم 14% وه، اوس هم 14% ده. زمنگا تعرفه لا د دوی په نسبت باندې جګه ده. مونږ د دوی په میوه باندې 45% تعرفه وضعه کړې ده. خو دوی هغه نرخ یا انویس یا چک چې ورته وایي د ارزښت د یو کیلو د یا د یو ټن انارو یا د میوې دای جګ وړی دی. پخوا فرضاً پروس کالې یو کیلو انار په 40 یا 50 سنټه باندې دوی محاسبه کول د ارزښت له مخې نه. دا اوس 90 سنټه ته وړي دي، 40 سنټه اضافه کړی دی. نو په دغه خاطر باندې یو مشکل دلته پیدا شوی دی چې په انارو باندې مصرف زیات راځي. تعرفه کې نه ده چې مالګه ارزښت د کانټینر که پخوا یو کانټینر ارزښت یا قیمت $15,000 کېدو، اوس د هغې $12,000.
الکوزه صاحب، دغه ستونزه لومړی ځل نه ده، په کراتو په همدغه موسمونو کې مخکې هم تکرار شوې ده. دلته مسؤلیت چا ته راځي؟ د څوک کوی چې دغه ستونزه هواره کړي؟
مسؤلیت خو د وزارت خارجي، وزارت تجارت او د ګمرکات دی. دوی باید یو قرارداد ولري، 5 کلن 10 کلن دایمي. د پاکستان سره دا قرارداد نه لرو متاسفانه. دا قرارداتونه باید شوي وي، لکه یو تعداد هیوادونه د مشترک المنافع هیوادونه په مرکزي آسیا کې یا په جنوبي آسیا کې د فارک هیوادونه په خپلو منځونو کې سره قرارداتونه لري، او دا هغه قرارداد له مخې نه په 2 کالو کې څوک نه نرخ جګولی شي نه څه تعرفه جګولی شي. در چې موږ هم د ډبلیو ټي او غړي، پاکستان هم د ډبلیو ټي او غړی دی، اکثره وخت هغوی تعرفو کې ډېر لاس نه وایي. عمده مشکل دا دی چې نرخ جدوي، ارزښت د جنس جدوي. فرضاً ته 15 تنه یا 10 تنه جنس وړې، پخوا دې یو تن پیسې ورکولې، فرضاً $1,000 یا $1,500 دې ورکول، اوس $1,500 ورکې. دوی دا دلیل وایي چې زمونږ بورډ د ډیټابیس د سی بی آر دوی ورته بورډ لري. هغه بورډ وایي چې څنګه د دنیا دپاره نرخ ټاکو، نه تنها د افغانستان د انارو دپاره ټاکو، بلکې موږ ته انار د هند نه راځي، د ایران نه راځي، یا مڼې راځي، یا انګور راځي، د چین نه راځي. موږ په ټولو باندې دا قیمت د ارزښت مو لګې کړی دی. خو په هر صورت زمونږ د دولت کمی هم ده، دولت په دې ارتباط خاصه توجه نه ده کړې. مونږ بل لار هم نه لرو.
همدا پوښتنه مونږ کوله چې آیا بل متبادله لار شته؟ له کندهار خو هم هوایي دهلیز پرانستل شوی دی، نور دوبۍ یا د خلیج نورو عربي هیوادونو ته آیا امکان شته چې د کندهار انار انتقال شي؟
ولې نه، خاص کا باید عرض وکړم چې دا تجارتي لحاظ باندې یو غیر ناممکنه خبره ده چې کله دې زرونو تنه انار یا میوه فرضاً هوایي انتقال کی. من دا افغانستان زراعت کی منگا ورس پر ورس رشت کی سکال هم دیر خده. منگا تقریبا 1 میلیون ٹن ارزخ لرو چه کچه طرح تا زمینه مساعده شی که 1 میلیون ٹن زمان معمال صادر شی خارج تا. خالی پرزن انار و غالو دوله کدره لکتن انار صادر اوله شو، مگر دا تیارو دلار نه ډیره ناممکنه ده. په هفته کې یو ځل یو پرواز کیږي، هغه د نیم د پاره هوایي کوریډور دی. موږ په ټول هوایي کوریډور کې تر اوسه پورې 3000-4000 ټن مال صادر کړی په 3 کال کې. نو دا 3000 ټن خو هیڅ شی نه دی زموږ دپاره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خان جان الکوزی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په دودیزو ولایتونو کې د ماشومانو د پولیو ضد واکسین انکه پیل شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې د کمپاین په دې دوره کې به چې 4 ورځې دوام کوي، په شاوخوا 8.5 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. تفصیل یې خان محمد سین راپور کړي.
د پولیو د ختمولو سراسري کمپاین چې د عامې روغتیا د وزارت لخوا د میزان په 2 پیل شوی، د همدې میاشتې تر 6 به دوام وکړي. د دغه وزارت مسؤلین وایي د پولیو د کمپاین د پلي کولو په دې دوره کې به 8.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو لږ دي واکسین شي. د دوی په خبره د واکسین دغه کمپاین به د سمنګان او پنشیر له ولایتونو پرته نور په ټول هیواد کې پلی شي. د دغه وزارت د پولیو د ختمولو د پروګرام مسؤل هدایت الله ستانکزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پولیو واکسین په هغو ناامنو سیمو کې چې پخوا پکې نه و پلی شوی هم پلی کیږي. د ښاغلي ستانکزي په خبره د پولیو واکسین به په ناامنو سیمو کې کور په کور او په ناامنو سیمو کې په تېره د هلمند، کندهار او اروزګان په ولایتونو کې به د روغتیایي مرکزونو له لارې پلی شي.
په هغه ځایونو کې چې امنیت پکې دی د کور په کور په بڼه پلی کیږي او د هیواد په جنوبي سیمو لکه هلمند، اروزګان او کندهار ولایتونو کې به د کلینیکونو له لارې پلی شي.
د ده په خبره خلک د دغه واکسین له پلي کولو سره مرسته کوي او دا ځل روان کمپاین په هیڅ یوه سیمه کې له ستونزو سره مخ شوی نه دی. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د ختمولو د پروګرام مسؤلین وایي د پولیو د واکسین له پلي کولو سره د وسلوالو مخالفینو له مخالفتونو له امله په هیواد کې د پولیو مثبتې پیښې ولسو ته رسېدلې چې وروستۍ پیښه یې تېره اونۍ د ننګرهار ولایت د خوږیانیو په ولسوالۍ کې ثبته شوه. بیا هم ستانکزه
روسی پیخ په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې ده. د ولسو پیخو له جملې نه یې 15 په اروزګان ولایت کې دي. دلیل یې په هغه ولایت کې پراخه ناامني ده. همدارنګه وسلوالو مخالفینو په تیرو اتو میاشتو کې د پولیو د واکسین په پلي کولو بندیزونه لګولي دي.
ورته وخت کې د هلمند ولایت مسؤلین وایي د پولیو د واکسین کمپاین د دې ولایت په هغو سیمو کې چې د دولت په ولکه کې دی پیل شوی او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې به هم ډیر ژر پیل شي. د هلمند د والی ویان عمر زواک وایي
کوم سیمه چې د دولت تر پوښښ لاندې دي پیل شوی چې اوس هم دوام لري او کوم سیمه چې د طالبانو په لاس کې دي پیل شوی نه دی.
په ټوله نړۍ کې یوازې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې لیدل شوې. د یادولو ده چې دا پیښې د افغانستان په جنوبي سیمو کې چې له پاکستان سره نږدې پرتې دي ثبت شوې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ماشومانو د پولیو ضد واکسین د کمپاین په باب مو واورېدل. د عامې روغتیا وزارت او دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال د افغانستان په هلمند، اروزګان، کندهار او ولایتونو کې د پولیو 14 مثبتې پیښې ثبت شوي. په دې ولایتونو کې په دغو ولایتونو له ډلې په هلمند کې ډېرې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوي دي. ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل د هلمند له والي یاسین خان سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې په هلمند کې د پولیو پیښو د زیاتېدو علت څه دی؟
بله، دغه 15 واکې د واکسین د فلج تثبیت شوی دی چې ټول د مخالفینو تر تسلط لاندې دي او هغه ځکه چې هلته د مخالفینو د واکسین د اجازه نه ورکول همدارنګه آزاد سرحد د همسایه وادونو نه و چې دا پولیو هلته تثبیت شوی دی.
داسې مهال چې د حکومت مخالف وسلوالو اجازه ورکړي چې د پولیو واکسین د پروختیایي مرکزونو کې عملي شي، خو د حکومت پلان دا دی چې دا باید کور په کور باندې تطبیق کړي. نو اوس د داسې یو لوی تفاوت پر ځای چې د نظریاتو اختلاف دی، څه ډول کولی شي واکسین کور په کور عملي شي؟
بده خلکو ته اعلان کړی چې دوی باید راشي او دوی ته آگاهي عمام شروع دی چې د واکسین څخه خپل د 15 کلنو پورې ماشومان باید تطبیق کړي. هیڅ مشکل وجود نه لري. چون ولایت د هلمند یو لوی ولایت دی، ساحات ډیر پراخ دی او کلینیکونه محدود دي، خو بیا موږ خپل کوشش کوو. اما کوشش په دې کوو چې مشران او علما په دې وپوهیږي تر څو مخالفینو ته قناعت ورکړي چې کور په کور د واکسین ته اجازه ورکړي. نو هغه وخت کې به انشاءالله نور به واقعیت مثبت را منځته نشي.
په هلمند کې د پولیو د نورو پیښو د مخنیوي لپاره ساسې پلان څه دی؟ څولک تر لږه راتلونکي کې مخنیوی وشي
د واقعیتو د لمنځولو لپاره؟ ما مخکې ویلي چې موږ پلان لرو، د پلان مطابق خپل جلسات لرو او وقتاً فوقتاً هر خواته چې موږ په دغه سیمه اطلاعات موږ ته راځي هغه ځای پوشش لاندې نیسو او نور هم کوشش کوو چې د خلکو د علماو له طریقه پوهاوی خلکو ته ورکړو تر څو خپل ماشومان واکسینو ته ورسي او د دوی تر څنګ مخالفینو ته قناعت ورکړو تر څو دوی د واکسین په مقابل کې مخالفت ونه کړي. د دولت له خوا خو هیڅ مشکل نشته، موږ ټول هغه امکانات ورته برابر کړي په کلینیکونو کې او په همدارنګه د دولت تر تسلط لاندې کور په کور، نو خلک د باید دینه پوره استفاده وکړي.
د هلمند والی یاسین خانو. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې څخه لیکلي د ولس مشر او نورو دولتي چارواکو نه هیله کوم چې د کندهار د انارو لپاره یو قوي بازار پیدا کړي. باید دولت لاس په کار شي ځکه چې پاکستان زموږ لپاره سم او سالم نیت نه لري. دغه راز ډیر نورو اوریدونکو د ځین نورو موضوعاتو په ارتباط د واکسین په ارتباط باندې لیکلي. رفیع الله له زابل څخه چې زه خپل د واکسین رضاکار یم، اوس 12 بجې له ساحې راغلم. زموږ دغه دوم کمپاین دی. د دغه کمپاین په ترڅ کې په افغانستان کې په میلیونونه د 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسینېږي. ازادي رادیو اورې د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې فریبا ظاهر په سټډیو کې ده. اوس د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لغمان ولایت په نننۍ موټر بم چاودنه کې 10 تنو ته مرګ ژوبله وشته ده. چې د دې وزارت د ویان نصرت رحیمي په خبره ډیری قربانیان ملکیان دي. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو ماشوم وژل سوی او 20 نور ملکیان ټپیان دي. 2 امنیتي سرتیري وژل سوي او 6 نور پولیس ټپیان سوي دي. دا چاودنه نن سهار د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ مخ ته سوې ده. وسوال طالبانو یې مسؤلیت منلی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان صحي خوړو ته نه لاسرسی له کبله له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د خوارځواکۍ د برخې متخصص زکیا معروف نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل چې دا ماشومان تر 5 کلونو کم عمرونه لري. د پولیو د واکسین 5 ورځنی کمپاین د افغانستان په نام نسیمو کې هم پلی کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین وایي چې د کمپاین په دې دوره کې به د هیواد په 2 ولایتونو کې 8.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کښته وي واکسین سي. دغه مسؤلین په روان کال کې په ټول هیواد کې د پولیو د 10 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکوي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پانس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د ملي امنیت سلاکار روبرت اوبراین نن انقره ته ځي څو د سوریه په شمال ختیځ کې د اوربان خوشتنه وکړي. د تاجکستان ولسمشر د دې هیواد له پارلمان څخه د ډله ییزې بخښنې د قانون د تصویب غوښتنه کړې چې د بهرنیو اتباعو په ګډون شاوخوا 60 زره کسان ترې اغېزمنېدای سي. امام علي رحمان د تاجکستان د اساسي قانون د 15مې کلیزې په مناسبت دا غوښتنه کړې ده.
امید زهیر مل هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د کرکټ په کورنۍ لیګ شپږیزه سیالیو کې مساینه کتلانو لوبډلې پایلوبې ته لار پیدا کړه. د دې لوبې په چا د بندې امیر لوبډلې وګټل او د توپوهنې پریکړه یې وکړه. یاد لوبډلې په ټاکل شوې اوشل اورونو کې د شپږ لوبغاړو په مټ مساینه کتلانو لوبډلې ته د 158 منډو هدف وټاکل. په بندې امیر لوبډلې کې افسر زاجي 45 ناس وزیدلې، عمران جنت 43 او راشد خان 26 منډې وکړي. د مساینه کتلانو لوري بیا شرف الدین اشرف 3، نوین الحق او محمد نبی 1-1 وکټ واخیسته. خو مساینه کتلانو لوبډلې د 158 منډو هدف دوه لوبغاړو په اوټ کې دوه سره د لوبې په شلم اور کې پوره کړ او پایلوبې ته ووته. مسینا کتلانو لوبډله کې رحمان الله ګوربز 8، نور علي زادران 43 او احسان الله جنت 6 منډې وکړې. د افغانستان خزینه فوټسال لوبډله کوټ ته ولاړه. د افغانستان د فوټبال فیډریشن وایي د دې سفر هدف د آسیا خزینه فوټسال سیالیو ته د لوبغاړو چمتووالی دی. د فیډریشن وایي د فوټسال خزینه لوبډله د کوټ په یو تمریناتي کمپ کې هم ګډون کوي. د افغانستان د فوټسال خزینه لوبډله به یو اونۍ کوټ کې پاتې شي. د افغانستان د پانکریشن هم پړاو سیالی پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې د مطبوعاتو کمیټې غړی مجیب احمد قریزاده ازادي رادیو ته وویل د سیالیو کې د 10 ولایتونو څخه 300 لوبغاړو ګډون کړی دی. خغلی قریزاده وایي دا سیالي به 15 ورځې دوام وکړي او هدف یې د پانکریشن ملي لوبډلې ته د لوبغاړو ټاکل دي. د وایي د سیالیو کې 300 لوبغاړو ګډون کړی او په پای کې 50 لوبغاړي د پانکریشن ملي لوبډلې ته وټاکل شوي. په دې سیالیو کې غوره شوي لوبغاړي به د پانکریشن په آسیایي او نړیوالو سیالیو کې ولوبېږي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته زه هم این هیواد هر کله کوم. هر کال د اکتوبر 15 په نړۍ کې د نابینایانو د ورځې په توګه منځل کیږي. دې ورځې ته د سپینې امسا یا سپینې لکړې نوم هم ورکول کیږي چې تر اوسه په افغانستان کې شاید دا ترکیب اصطلاح ډېره عامه نه وي. موږ دا اونۍ په همدې پلمه په افغانستان کې د نابینایانو د ژوند او د دوی د حقونو د ستونزو په اړه غږیږو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د څارنې او څېړنې د څانګې مسؤل ښاغلی فخرالدین فایز دی. فایز صاحب، په پیل کې په دې وغږیږو چې دا د نابینایانو د ورځې په مناسبت د سپینې امسا یا سپینې لکړې قانون څنګه تصویب شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای وکړي چې زموږ د خپرونې د دې باعث سي چې افغانان د سپینې امسا په ارتباط معلومات ترلاسه کړي او د هغو کسانو په اړه د ترحم او د زړسوان څخه کار واخلي چې دوی سپینې امسا لري او نابینایي لري. د اسپینی امسا د قانون د تصویب په اړه ستاسو خدمت ته باید عرض وکم چې دغه قانون خپل هغه مرحله طی کړی دی بیا تصویب شوی. په لومړی پړاو کې په 1901 میلادي کال کې البته په انګلستان کې یو کس د بکس په نوم یو اسپینه امسا جوړ کړ او هدف یې دا و چې خلکو ته وشي، خصوصا هغه جوړ او صحتمند خلکو ته دا وشي چې نابینایان هم په ټولنه کې حق لري. دغه نه وروسته په 1900 میلادي کال یو تن ډاکټر او بل هم ریاضیدان دوی یو اعلامیه مشترکان یو اعلامیه لیکلی و چې په هغه کې د سپینو البته د سپینې امسا په ارتباط ځینې معلومات او همدارنګه لیکلی و چې د سپینې امسا یا نابینایان باید ځانګړي حقوق ولري. دغه وروسته په 1950 میلادي کال کې دغه د سپینې امسا قانون تصویب شو او په دې قانون کې راغلی دی چې هر هغه کسان چې درایوینګ کوي یا دریوري کوي نو کله چې د سپینې امسا خواندان ویني په بازارونو کې په سرکونو کې دوی باید دغه د سپینې امسا مالکینو ته یا نابینایانو ته باید احترام او درنښت وکړي، موټر ودروي تر څو چې د سپینې امسا کسان یا نابینایان تیر شي د سرک څخه. همدارنګه په دې قانون کې راغلی دی چې هغه کسان چې د سرک څخه تیریږي، یعنی عابرین دي، عام خلک دي، کله چې په کوڅو او په بازار کې د سپینې امسا کسان یا نابینایان ویني باید د دوی سره ترحم ولري، راهنمایي ورته وکړي او که د دوی په مخ کوم موانع وشتون ولري هغه موانع باید لري کی او راهنمایي وکړي چې نابینایان خپل هدف مقصد ته ورسي.
د سپینې امسا ځکه دوی ته ورکړل شوی یا د دوی امسا ځکه سپینې امسا نومول کیږي چې له هغو کسانو سره فرق وشي چې د مثال غوي د بوډاتوب په مرحله کې دي.
بالکل، البته دا چې ولي د دې امسا هغه رنگ سپین دی دوه دلایل لري. اول دا چې باید دغه نابینایان د دغه سپینې امسا په واسطه د نورو کهنسالانو څخه فرق سي، د نورو سپینجرو او هغه سره فرق سي، او دویم دلیل دا دی چې خلک باید د لرې څخه وپیژني چې مثلا زموږ څخه 2 متر اخو د یو سپینې امسا کس چې کومک او حمایت ته ضرورت لري هلته شتون لري.
کرا شو دی ته په افغانستان کې هغه کسان چې د نابینایي له معلولیت سره مخ دي له کومو ستونزو سره مخ دي په خپل ژوند کې؟ دوی
دقیقا نابینایان هم په خپل شخصي ژوند کې د ستونزو سره مخامخ دي، هم په اجتماع کې، هم په ټولنه کې. تمدید لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو برنامه ترلاسه لاندې لري. هغه دا دی چې اول لکه څرنګه چې موږ په خپل کتابخانه کې د نابینایانو لپاره ځانګړي کتابتون جوړ کړی دی، په دې کې شاوخوا 3000-4000 کتابونه دي چې نابینایان کولی شي درته راسي، مطالعه وکړي، معلومات ترلاسه کړي. همدارنګه بل چالش دوی لري د استخدام په اړه. د معلولینو د قانون له مخې باید په دولتي ادارو کې حداقل 3% معلولین هلته استخدام سي، خو متاسفانه تر اوسه پورې په ډیرو اداراتو کې 3% سچ یا تا کېدای شي 2% معلولین هم استخدام شوي نه وي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا ښایي کوي چې تر راتلونکي کال پورې انشاءالله د معلولینو د استخدام کچه په دولتي اداراتو کې ډېر سي. او همدارنګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پلان لري چې دا تخیل وکړي تر څو چې په بانکونو کې د معلولینو لپاره ځانګړی بانکي حساب پرانستل سي او معلولینو ته دغه حق خصوصا نابینایانو ته دغه حق ورکول سي چې دوی هم په بانکي نظام کې دوی حساب ولري.
تاسو د یو مرکز خبره وکړه چې د نابینایانو لپاره مو جوړ کړی، په دې کې یوازې کتابونه دي کنه نور څه هم شته دي؟
بالکل، په دې کتابتون کې هم الکترونیکی کتابونه شته او هم فزیکی موجوده کاغذي کتابونه دي. موږ نه یوازې په کابل بلکې اراده لرو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په 1400 دفاترو کې د معلولینو لپاره ځانګړي کتابتونونه او د معلوماتو مراکز جوړ کو، همدارنګه نور فرهنګي نهادونو ته او کلتوري نهادونو ته تشویق کو چې دوی هم خپل فرهنګي مراکزو کې د معلولینو لپاره ځانګړي مرکز او کتابتون باید جوړ کړي.
مخکې مو د ستونزو یادونه وکړه، یعنی څه کول پکار دي چې له هغو کسانو سره مرسته وشي او ملاتړ وشي چې هغوی د نابینایۍ له معلولیت سره مخ دي؟
بالکل، خوشبختانه د معلولینو د کنوانسیون نه تصویب نه وروسته دنیا کې د معلولینو څخه د ملاتړ هغه مدل یا رویه تغییر کی. پخا خلک داسې فکر کوله چې معلولین توانایی نه لري، معلولین به ظرفیت نه لري، معلولین محتاج بشر. اما خوشبختانه د کنوانسیون د تصویب وروسته اوس داسې یو دیدګاه دی چې موږ باید د معلولینو په ظرفیتونو باندې سرمایه گذاری وکړو، یو فرصت دوی ته ورکړو چې دوی هم خپل ظرفیتونو ته حداقل هغه کوم له ظرفیت چې دوی لري په ټولنه کې تبارز ورکړي. نو طبعا معلولین ستونزې لري، ولی حمایت د معلولین څخه خصوصا د نابینایانو څخه دا دي چې فرصتونه دوی ته برابر شي چې دوی خپل ظرفیتونو ته تبارز ورکړي.
په دې برخه کې ټولنه څه کولای شي؟ یعنی د ټولنې مسؤلیت څه دی او حکومت باید څه وکړي؟
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، معلولیت ناتوانی نه دی، نابینایی خپله ناتوانی نه دی. نو ټولنه باید هر وګړی چې هغه نابینا دی که جوړ دی، د یو انسان په سترګو وګوري، د انساني کرامت په کتلو سره ورسره درنښت او احترام باید وکړي. او دولت څنګه چې مسؤلیت لري د ټولو افغانانو ته د هر ډول اسانتیا د برابرولو زمینه چمتو کی، باید دولت معلولینو لپاره هم هغه کوم فرصتونه چې قانون او د معلولینو کنوانسیون دوی ته ورکړی دي هغه فرصتونه باید برابر کی.
یعنی د هغو کسانو لپاره چې نابینا دي قانون ورته جوړ شوی دی، په دغه قانون کې یعنی د دوی لپاره د کومو مسایلو خبره شوې ده؟ یعنی د کومو حقونو خبره شوې ده کنه؟
مخکمه استاذ خدمت عرض وکړي چې په دغه قانون کې مثلا واضح لیکل شوی دی چې هغه کسان چې دریوري کې کله چې یو معلول ویني چې په سرک کې را روان دي، نو باید موټر ودروي او هغه معلول چې سپین امسا لري راهنمایي کې تر څو چې د سرک نه تیر سي، بیا نو موټروان کولای سي چې د سرک نه عبور وکړي. دویم تاکید یې دا دی چې مثال په ډول هغه عابرین عام ولس چې د سرک نه تیریږي، د سرک څخه هم هغه کسان چې مثلا په پښو ځي تیرو بیر کې ځي او راځي، او هم هغه کسان چې د موټر په واسطه ځي او راځي هم عابر دي معمولا تیرو بیر تیریږي او بیر. نو هغه کسان چې په پیاده ځي او په پښو ځي، دوی ته هم دغه قانون راهنمایي کړی دی چې که مثلا د دوی سره اوژه په اوژه یو معلول روان دی او سپین امسا مالک روان دی، نو دوی باید د دغه معلول سره خصوصا د نابینا معلول سره کومک وکړي تر څو چې د سرک نه تیر سي او خپل مقصد او هدف چې نابینا غواړي چې خپل هدف ته ورسیږي. نو دغه عام خلک چې د نابینا سره مل دی په دغه تګ راتګ کې د دوی سره کومک وکړي.
نو یو بل مسله د زده کړو ده، یعنی په افغانستان کې هغه کسان چې نابینا دي هغوی ته په ډیرو ځایونو کې د زده کړو زمینه نه ده برابره، څه باید وشي چې دوی هم وکولای شي تعلیم وکړي؟
خوشبختانه په دې اواخرو کې په کابل کې د نابینایانو مکتب شته، په قندهار کې هم کوم معلومات زلرم شته، په نور ولایتونو کې مثلا په هرات کې هم شتون لري دغه مکاتب، اما په کافي اندازه نشته. زموږ غوښتنه د دولت او اړوند اداراتو څخه دا ده چې ټول هغه ماشومان یا افغانان چې دوی نابینایي لري د دوی سره مرسته وسي او د دوی لپاره د تعلیم او تربیه زمینه برابر شي.
ډیره زیات مننه.
سلامت اوسې. سلامت اوسې.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. خلک لڅ وخت را پدې خو ځینی خبرې په خه او ځینی هم په بد شګون نسی.
یو فولکلوریک شالید او بیک گراوند لري ولی هیڅ علمی بیک گراوند او شالید نه لري. اوس هم دا حکیم دی او دا وزم پټوله نه کینا.
ولی اوس مرکزان شګون ته ډیر باورمند دي.
بعد شایان دیکھتی ها کیی نو دا چه دا چه پرانه غوخم یا مشل بیدی دا ما همیشه یا جنجال دا چه سکرده یا شایده چه ما پزان لیدیل
دی. اسلام دین پا دی اکلت سوی
اسلام یو پاک او سپیسیل عقاید و دین دا همیشه ایل خرافات و سر مقابله کرده او خرافات او غلط باورون ای رد کرده.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې دغه کسانو خبرې اورو چې بیلابیل شګونونو ته عقیده لري. بیا له علمي او دیني اړخه هم د موضوع څیړو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې. لا زدي رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې ځینې دودونه او شګونونه داسې دي چې دیني اړخ نه لري خو په عملي کولو یې ډیر ټینګار کیږي. لکه کور کې نوکان نه اخلي وای کور مې سپیره کیږي. تازه واده شوي ځوانان په نورو مجردانو لاس راکاږي چې زما په پل پل کیږي. د نوي ناوې شال پر نورو مجردو نجونو راکاږي چې بخت خلاص شي. د چا د پیالې چای نه څښي وای بیا سره بخیل کیږو. شپې غولې مجار کوي چې اوبال لري. په چهارشنبه سفر مکوي چې خطرناک وي. د لاسو او پښو نوکان یو ځای مه اخلئ چې غم او ښادي یو ځای راځي. دې ته ورته نور شګونونه هم دي چې له وو پښتنو هغه خوا په میراث راپاتې دي. دا چې د یادو شګونونو تاریخ چیرې رسیږي موږ د اسلامي علومو له څیړونکي او د پوهنتون له استاد پوهنیار عبدالله کاموال څخه پوښتلي دي.
دا کوم علمي او تحقیقي استناد او بنیاد نه لري، بلکې دا په مختلفو ټولنو کې مختلف شکلونه لري او په مختلفو ټولنو کې د مختلف روایتونه لري. په دې معنی چې په یو ټولنه کې یو سپینسری خزي یو خبره کړې ده چې مثلا د چهارشنبه په ورځ به موږ دا کار نه کوو. د ده په کورنۍ کې یو واقعیا په چهارشنبه تیره شوې ده او دا منلی چې دا کار به نور په چهارشنبه نه کوو. دا مسله په خپل کلي او ولس کې نور ښځو په دې اخیستې ده چې چون دا مشره ښځه ده یا مشر د احترام وړ ده، د ده خبره د منلو وړ ده. وروسته دا د دې ښځې پورې محدوده نه ده پاتې شوې، بلکې دا عامه شوې ده. په دوشنبه سفر مه کوه او په چهارشنبه به دا نه کې او پسې شمه نو کله به یې کې او دا ورځې ولې موږ محکومې کړو، دا کار ولې محکوم کړو چې دا کوم کار دی دا په دې ورځې نه کوو، دا ولې محکوم کړو؟ دا زمونږ حق نه دی په ټولنه کې چې موږ هر څه دغسې محکوم کړو او راوی خلو. او په کوم بنیاد، په کوم اساس، په کوم دلیل؟ دا انګیرنې روایتي دي په یوه ټولنه کې. یو فولکلوریک شالید او بیک گراوند لري ولی هیڅ علمی بیک گراوند او شالید نه لري. اوس هم دا حکیم دی او دا یوازې موږ په ټولنه کې نه، په هندي ټولنه کې تر موږ زیات دي. په کوزه پښتونخوا کې او یا بل خصوص په پنجاب ټولنه کې د شرک په حد کې دي.
یو شمیر کسان بیا وایي ځینې وخت چې د کوم کار پاکله شګون ونیسي بیا چې هماغسې وشي نو باور یې په پخوانیو شګونونو زیاتېږي. د غور اوسیدونکی رستم وایي چې دی خپله په شګون باور لري.
بعد شایان رښتیا کیږي نو دا چې وړکه جارو وخلي دا مو خپله لیدلي چې مېلمانه راغلي دي یا زه خپله یو هغه لرم چې زه خپله دیده د چه پرانه غوښم یا مشل وي دا ما همیشه یا جنجال د چه سره کړی ده یا شاید چې ما په ځان لیدلي او دا مې همیشه امتحان کړي دي. دا یو واقعیت و په موز لحظه خو نه کې خو باید ورځې باد اتمان دی و چې سم مخ شوایو په کور کې یو بل شی دغه به وخت خوب هم موږ خپله به وخت خوب چې چاته ورغلی دی او مېلمانه ډېر ترغلی دي دغه هم په کور کې ما ورویدلي او لیدلي مې هم دیده.
پینځش پته کلان حاجی رحیم وایي چې پخوا د خلکو نیتونه صاف وو، نو ځکه یې خبرې هم رښتیا کېدلې، خو ځینې شګونونه بیا ښځو خپله دود کړي وو.
مثلا د زړې ښځې ټیکری یو طرف ته لاړ شي، یو طرف ته لاړ شي، هغسې ته ښویدلی دا وګوره ټیکری مې په څنډه سو. مثال د خبرې څوک راځي، خپلوان راځي، دا کډې سې روانې، یو زیارت یې چېرته، مثلا دا زیارت ورتاویږي، دا به مثال دغه سفر دی مونږ مخکې، دا سفر مو خدای راته اسانه کړي. داسې یو کار ده، د پخواني خل ډېر صادق وو، مثال کار خو خدای وکړي، خو له هغه کار سره پیوان نخوري، په مغه وخت کې کار وسي، دوی وایي دا ولا همدغه کار وسي، دا کار وسو، نو عقیدې ډېرې صاف عقیدې پخوا، او اوس خو چلو وال.
په ځینو سیمو کې باید چې مشرانو کومه خبره وکړه، نو ټولو باید یو شګون په توګه درناوی ورته کوه. حاجي اسلام الکوزی وایي چې د دوی په کلي کې یو زوړ بوټ و، هغه به کلیوالو د درد او رنځ پر وخت ناروغ ته وروړه، بیا به یې داسې فکر کوه چې همدا بوټ یې روغوي.
نو مور مې راجیګ اسم چې زوی داستونه دی ولې خوږیږي، مال مورې وږه مې خوړلې وای، نه زوی ته ودرزه زما د پلانی په کور کې یو میراثي بوټ ده. نو هغه لاړه دا بوټ یې راوړ، داسې یو چنګ بوټ و، دا سابقه ډېر بیاکل بوټ و. نو دا بوټ په شپږو دسمالو کې تاو، وای زوی بسم الله که مچو یې کا، بسم الله مې که مچو مې که، په سترګو مې وسوله، او بیا مې دا مور به دا ستونې راته ووه، خو اوږه داسې یو عادت لري، یو ساعت بعد دغه وږې سیخ شی وخوري، هغه اثرات یې ځي له منځه. وای وزوی څنګه سوې؟ مالمور یې زه خو بیخي ښه سوم، وای ته قربان مې که ډېر رسېدلی بوټ و. نو دې بوټ نه داسې یو تبر خلکو جوړ کړی و، په نابلدۍ په ناشنایي کې. بل رواجونه دې مونږ دا دي چې وړکی ماشوم سبایي جارو یې لاس کې، او لږې مور هم تنخوی او بدخوی یې، او جای جاروګوي وای وې و، دا لنډه باندې سې مېلمه یې راوست، تاب دا ماشوم په څپېړه ووه، ولې مېلمه دې راوست؟ یا داسې یو بڼکه باد راوړي دې کوټه کې تاویږي، وای شی وځ مېمالک راغی، یا یو لور راځي پلار له کاره اور وړي یا صابون وړي، وای دا موړه زوی خنه ده، پلار له کاره څوک صابون نه وړي، موړه ده.
د یو شمېر خلکو چې بوټان شاپ شاشي وای چې شتمن کیږو، نو بیا یې په ډېره جلا په لمن کې لخاورو سره څنډي. ځینې وایي هټکۍ مې شوه، چا به یاده کړې یم، که پیشو درنه مړه شي د جبران لپاره به یې قبر د سرو زرو جوړوي، یا به یې ویښته شماري، که دا کار ونه کړي باد شګون لري. دې ته ورته ډېرې خبرې دي چې علمي بنیاد نه لري. د لغمان اوسنکی جمیل وایي چې د دوی کور ته یې واده کړي خور راشي، بیا له ډوډۍ وروسته لاس مینځل باد شګون ګڼي.
زمونږ داسې رواج داسې اوس دا اکثره خو لنډې چې کور ته د پلار کره لاړې چې ډوډۍ خوري لاسونه مینځي، بیا وروسته نه مینځي، وایي د پلار له کوره مینځي، خدای پاک لاس نه مینځي. او اکثره دا چای چې اچي چې شمات کې راسي ولاړی، وایي ولا میلمه را روان ده. او نور داسې حساب داسې دا کلیانې ملیانې چې وشرنګېږي، وایي د ماشومان غلي که کلیانې مشرنګه وایي چې جنګ کېږي، یا قیچي سره وکړه چې، یا په منلس کې څوک ناستې ګاټې کوي، یا چټي چټي خطونه باسي، وایي دا مه کوه، دا ښه نه ده، شر انداختن ده. جنجال چې پار شي راسي، بس وایي چې هغه د لومبۍ د قیچي کرنجوله، اوس دغه د جنجال پرې جوړ سه. یا مثال د خبرې ګاټې دې کول، یا د خطونه ویستل، داسې د مطلب و چې مونږ د سره به جنګ اچول، جنجال باسې راغلی، خو دوی له دغې ننګیري وایي.
یو شمیر خلک بیا په خپل کور کې د نیکمرغۍ او بدمرغۍ سبب د نوي ناوي پل بولي. د کابل اوسیدونکي روشن وایي چې بیا نو که د زوم کور له خوارۍ سره مخ شو، ناوي د ژوند تر پای ښه ورځ نه ګوري.
ناوي واده کوي، وایي شال دی او ښه سړی پرې واچوي، یو ښه نفر دې پرې واچوي چې قدم لري. او بل په څنګ کې ډېری خلک دي چې ناوي راولي کور کې، دستي ایوان په غېږ کې اچوي، زه دا شګوم یې کده دغه ناوي سه راولي، دا خو نه ده چې ځان سره قدم راولي، دوی پیسه دار کې، دوی پول دار کې، اما خو دا خو نصیب و قسمت خبره ده. او هغه غریبه چې راسید په دې دیوان یو خبر سي، دا هغه په سرسری وهي، وایي دا دي تا قدم ډېر بد رویه، ډېر خشم رویه، هېڅ رویه نه ورسره نه کوي، تور قدم یې درلود، شوم قدم یې درلود، څه داسې یو خبر سو.
اکثره نوي ځوانان بیا د خلکو پخواني شګونونه نه مني، وایي هسې د خلکو خبرې دي چې وخت ورباندې بې ځایه تېروي. د کونړ اوسیدونکی جاوید وایي چې د په ټول ژوند کې داسې شګون نه دی لیدلی چې رښتیا شوی وي.
خو دا نو طبعا خندا درځي چې زما جارو ماشوم واخیستله میلمه راځي، هغه ماشوم به جارو ته شوق راغلی، جارو به کوي، نو داسې خونه ده چې 100% میلمه راځي. ما کرم زما لا سره ورځ بخار کوي، داسې څوک پیدا نه شي چې ماته چا یو بای پیسې را کړي چې دا واخله واله کوي، تا هره ورځ لاس بخار کوي. دغه بیکارو خلکو مرته چې ناست ول کړي دي، ولا لاس مې بخار کوي، زم څه پیسې پیدا کیږي. یوه نه مې دغه بیا وایي رښتیا خبره چې دغه وړو لمدولو کې طبعا وړه خوالو ځي، نو دغه چې څوک ورکوي او راړی هغه چې والو ځي، او زر زر کارونه خلاص کوي چې
دا چې د اسلام دین د خلکو د باورونو او شګونونو په اکله څه وایي، موږ له دیني عالم او د پوهنتون له استاد نورالله کوثر څخه پوښتلي دي.
اسلام یو پاک او سپیشل عقاید او دین دا همیشه له خرافات سره مقابله کړي او خرافات او نه غلط باورونه رد کړي. نو ځکه دغه باورونه خلک ترې په شپې کې جارو مکوي، د چهارشنبه په شورز داسې مکوي، پنځشنبه داسې مکوي، نوکان ماخلي او خپل بوټونه په سر مکوي، جارو چپه مکوي او داسې نور، یا مسافر وزي غیب سي او باچي. دغه ټول غیر شرعي باورونه دي چې اسلام سره اړخ نه لګي، او اسلام د دین مقابله او د دې مبارزې لپاره راغلی ده. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه غلط باورونو سره د مقابله لپاره الله جل جلاله لګلی، او په دیار لس کال په مکه کې او لس کال په مدینه کې پیغمبر علیه السلام دغه ناوړه باورونو او غلط او ناسپیڅلي عقایدو سره مقابله او مبارزه کړې.
د خغلی کوثر په وینا د خلکو شګونونه دینی سبغه نه لري، خو بیا هم اول یو شمیر کسان باور او عقیده ورپاندې کوي.
په خوشنۍ سره موږ داسې یو هغه کې واقعي یو چې له هر طرف نه موږ ته هغه فرهنګي یا کلتوري یرغل ده، نو دې هم په ځینو عقایدو باندې تاثیر کړی چې هغه عقاید له بیرون نه راستول شوي دي او دلته په موږ باندې تپل شوي عقاید دي. نو دا هم یو لامل دی کېدلی سي. او بل بې خبري له د اسلام له فهم نه او د اسلام له سپیشل عقایدو نه بې خبري، دا هم بل لامل دی چې خلکو داسې ناوړه او غلط دودونه او غلط باورونه په خپل ذهن او په هغه جای ورکړي.
دا چې په وټولنه کې د خلکو لخوا رامنځته شوي شګونونه کومې بعدې اغیز لري، بیا هم نور الله کوثر وایي
د دې ناوړه اغیزې په ټولنه کې دا کېدلی سي چې خلک عاطل او باطل پاتې سي، او خلک په یو واهمه کې ژوند وکړي، په یو ترس کې ژوند وکړي، او هغه چیز نه چې باید سړی ونه ډار سي غیر ډاریږي، او یو خرافي باور ټولنه عاطله باطله بیکاره مخته کوي، ټولنیز فعالیتونه له منځه ځي. هغه د اسلام حکمونه چې اسلام هغه حکم کړی دی د انسانانو د پاکوالي، د انسانانو د صفایي، د انسانانو د سوچه او پاکې عقیدې لپاره حکم کړی، دغه په خواشنۍ سره دغه باور دا ټول خندمن کړي او زیانمن کړي دي. دینی علما، رسنۍ، استادان، معلمین او دا رقم په ټولنه کې هر هغه وګړي چې په ټولنه کې دوی خبره تاثیر کوي، دوی کار تاثیر لري، دوی لاس په کار سي او دغه غلط او خرافات او اوهامي عقاید سره او دودونو سره او لدو سوچونو اندونو سره مخالفت وکي، موږ به یو سپیشل ټولنه ولرو او موږ به وکولای شو د ټولنه به د سوکالي او د پرمختګ او د نیکبختی او سعادت لوري ته سوق.
درنو دوستانو، په دې لاره چې افغاني ټولنه کې هغه شګونونه چې بده پایلې لري د خلکو له ذهنونو څخه لري شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تربیه خې چاري.
شمانو راتون کتارا موری اپلارا بخدای دپارا دما شمانو راتون کتارا دما شمانو راتون کتارا ماشوم زرغون شي د واکسین ساس کی ورته ژوندون شي، پام چې ترې پاتې ماشومان شي چې لوشي ګل ګل چې خزان شي چې خروان شي د ژوند پلارا د ماشومانو راتلونکی تارا مورې او پلارا خدای د پاره د ماشومانو راتلونکی تارا د واکسین څاڅکې کلاو باندې د
انسان حلال دے د گزن ما خا پرمی وکیگی تاس ما شوم با خرا لویگی چھدا دو ساتھ کی یہ اس کلیارا دے ما شومانو راتلون کتارا مورے او کلارا دخد دا پارا دے ما شومانو راتلون کتارا ماشو چروی رو یا جان وی چلو شی جوان یا خولے روان وی خیر اسی دی خپل خپلوان تا ورپل بشر تا هر یو انسان تا ماشوم روزانا مهمه چارا.